حالا هم با صفی الله استانکزایی باشید. آقای استانکزایی خوش آمدید.
من نکام ستر فروخ کرودن وقت به افغانستان که در سهر اته بجه شوی در پروگرام در سید قادر جلالوف تخنیکی همکاره در تخبریگی ورند یوری چی در افغانستان ولسی جرگوایی در کابینی در حقا غری و غیابی استیزه تا بد دوام ورکوی چی لطاکل اندازه کم انکشافی بودیجا مصرف کرده. پا دوی منیمایی که در هلمند در ککنار و در تلورم فصل پر در تا یو زنگره ریپورت ورانده که و هم در از بعد ورکشوی از زانو پروگرام هم واوره. خود را رسه مخی در افغانستان سیمی و نره مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ملګری ملتونه غواړي چې د افغان حکومت پر هغه وسلوالو مخالفینو بندیزونه ولګول شي چې له جګړې لاس نه اخلي. په هلمند کې له یو موټر بم چاودنې مخنیوي شوی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د میلیونونو نه قانون کډوالو د ایستلو په اړه ژمنه عملي کوي. پوره خبرونه ده. کورونای چار وزارت وی ملګری ملتونه غواړي د افغان حکومت پر هغو وسلوالو مخالفینو بندیزونه ولګول شي چې جګړې ته دوام ورکوي. د کورونای چار وزارت په یو خبر پاڼه کې وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر پرون د کورونای چارو له وزیر سره په کتنه کې ویل چې د بندیزونو په لیست کې باید د هغو وسلوالو مخالفینو نمونه شامل شي چې تر اوسه هم د سولې په اړه هیڅ فکر نه دی کړی او لا هم تروریستي حملو ته دوام ورکوي. د کورونای چار وزارت خبر پاڼې په دې اړه چې ملګري ملتونه د دې بندیزونو غوښتنه د تروریستي ډلو پر غړو کوي که پر مشرانو جزئیات نه دي ورکړي او دا یې هم نه دي ویلي چې دا بندیزونه به څوک او څنګه لګوي. یو پوځي هلیکوپټر د غور ولایت د مرکز فیروسکو هوایي ډګر ته نږدې بیړنۍ ناسته کړې ده. د غور امنیتي چارواکي تاییدوي دا یو پوځي هلیکوپټر و چې په عملیاتو کې له ګډون وروسته یې د تخنیکي عارضې له کبله بیړنۍ ناسته کړې. د غور ولایت امنیي قمندان جنرال مصطفی محسنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل جنرال موسینی وی دا هلیکوپتر د فیروسکو په شمال کې زموږ په پوځي عملیاتو کې شامله وه. خپل دنده یې سرته رسولې او د رسنېدو په مهال چې هوایي ډګر ته نږدې رارسېږي تخنیکي عریضه ورته پیدا کیږي خو هیچا ته زیان نه دی اوښتی. په همدې حال کې عیني شاهدانو په غور کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دې هلیکوپتر د بیړنۍ ناستې پر مهال اور اخیستی دی. او د هلمند ولایت چارواکي وی پرونی په لخکرګه کې دی موټر بم حمله مخنیوي کړی دی. د هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وی یو موټر چې نږدې 1.5 کیلوګرام چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوی و د لخکرګه د دوهمې حوزې د معلولینو نمرو په سیمه کې هدف ته رسیدو مخکې کشف او شند شو چې له دې سره دی وي خونړۍ پیښې مخاوني ول شو. د افغانستان خبرونه هم دلته ختمیږي. لاندې د میورسته د سیمې اونړۍ خبرونه به هم خرغلی اوس هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی به خپله هغه ژمنه چې میلیونونه غیر قانوني کډوال له امریکا باسي عملي کړي. ترامپ وایي د جنیوري په شلمه چې د ولسمشر په توګه په کار پیل کوي نو ښایي سمدستي شاوخوا 3 میلیونه کډوال له امریکا څخه وایستل شي. ترامپ په یو تلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شو وویل دی به جنایتکاران، هغو چې جنایي سوابق لري، د جنایتکارانو بندونو غړي او د مخدر موادو قاچاقبران ونیسي او زیاته کړه د د پلان لمخې له ټولو 1.3 میلیون هغو کډوالو څخه چې نه دي ثبت شوي له 2 تر 3 میلیونو پورې خلک ښایي سمدستي یا وایستل شي او یا بندیان شي. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په دې اړه چې آیا د امریکا او مکسیکو په ټول سرحد کې د امنیتي دیوال د جوړولو ژمنه به عملي کړي کنه وویل په ځینو برخو کې به که کانکریټي هم نه وي خو یو دیوال به خامخا جوړوي. د مولدووا د جمهوری ریاست کاندید ایګور دودان ادعا کوي چې انتخابات ګټلې دي. هغه په یو خبری کانفرنس کې ویل شم چې موږ انتخابات وګټل او د ټولې مولدووا لپاره به ولسمشر ووسم. هم د هغو خلکو لپاره چې اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو لیوالتیا لري او هم له هغو سره چې د روسیې ملګرتیا پالي. د مولدووا د انتخاباتو کمیسیون ویلي 98% رایې شمېرلې چې پکې روس پلوی ایګور دودان څه باندې 53% رایې ګټلې دي. د هغه په وړاندې په دې انتخاباتو کې چې دویم ورته غزیدلی وو او د شنبې پر ورځ شول د اروپای ټولنې پلوی میرمن ساندو ولاړه و خو پرونی د انتخاباتو کمیسیون په چارواکو غږ وکړ چې استعفا دې ورکړي ځکه چې انتخابات ډیر کمزوري پلان کړی وو. روسی چارواکی وی د اسلامي دولت ډلې لس مشکوک غړي په پلازمینه موسکو او سنت پیټرسبورګ ښار کې د هممهاله حملو د پلانولو په تور نیول شوې دي. د روسیې دولتي ټلویزیون د روسیې دولتي ورځپاڼې رسیسکا ګازیتا پرون راپور ورکړ چې دا مشکوک کسان د داعش د هغې ډلې غړي وو چې د پاریس حملو ته ورته پلان یې درلود. په پاریس کې د 2015 کال د نومبر د 14 نیټې حملو 130 کسان ووژل. روسي چارواکو ویلي داعش دا حملې د پاریس د حملو د کلیزې په مناسبت پلان کړی وی. راپور لمخي د داعش دا وسلوال چې د ازبکستان، قرغزستان او تاجکستان اتبادي په ماشينګنو او بمونو سمبالو. او وروسته خبر دا چې د نیوزیلند صدر اعظم جان کی وای په دې هیواد کې پرونی سخت زلزلې لکتر لګ دوه کسان وژلې دي. د نیوزیلند په جنوبی ټاپو کې 13 شپه د ریکټر په مقیاس و شرعت زلزلہ وشو چې لکابلې د سمندر سپې 2 متر لوړی او طوفانی شوي او خلکو د سونامي لوېر لوړو سیمه ته مخه کړه. د دې زلزلې په نتیجه کې د نیوزیلند د جنوبی ټاپو په ختیځو ساحلي سیمو کې برېښنا قطع او سړکونه بند شول او په پلازمینه ولنټن کې دولتي اداره رخصت شوی. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل وړاندې د ازادي رادیو د دغه پروګرام مهم مطالب درته خبريږي. باندې په پروګرام کې اوري چې ولسی جرګه وایي د هغه وزیرانو استیزات دوام ورکوي چې انکشافي بودیجه تر ټاکلې اندازې کمه مصرف کړي ده.
طبق تصویب پارلمان که روان باید ادامه پیدا کنه. شش نفرشان برایشان سن گذاشته شد و تکلیفشان مشخص شد، مانده 11 نفر دیگه.
دا هماره چې مشرانو جرګې بیا ټینګار کوي چې کاندید وزیران باید ژر تر ژره معرفي شي، ځکه چې نغواړي د کار خلا رامنځته شي.
دواړه جلسه مابندې په اتفاق او اتحاد په ډېر کم وخت کې نوي اشخاص وټاکي تر څو د پوره جرأت د قانون په رڼا کې خپله وظیفه مخکړي.
په دویمه نیمه کې د هلمند د کوکنارو د فصل د رسیدو په اړه باندې ځانګړی ریپورت لرو. په دغه ریپورت کې اوري چې یو ځوان د لوړ ولور په خاطر کوکنار کری.
لاس جری په تاریخ کوم کړلې دي کوزده مکړې په 12 لکه بل شي غاړه نه وځي بغنه خو نه وځي وسته دغه تاریخ کوم لوي چې هم بوسي.
نور مطالب هم لرو، هیله ده تر پایه سره پاتې شي. به هم خراغلی وقت با افغانستان که اته بجه او اته دقیقی شوی رازو لمری مطلب تا. د افغانستان ولسی جرګه وایي د کابینې د هغو غړیو غیابي استیزا ته دوام ورکوي چې له ټاکلې اندازې کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. دا خبره د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وکړه. خو د افغانستان جمهوري ریاست د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو سلبي اعتماد غیر معجب ولي او وایي پاتې وزیران به د ولسی جرګې غونډې ته ولاړ نه شي. تر دې دمه د افغان حکومت د کابینې 15 وزیران د ولسی جرګې لخوا سلبي صلاحیت شوی. احمد تکل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
ولسی جرګه وایي د هغو 11 وزیرانو استیزاح ته به دوام ورکړي چې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجه یې له ټاکلې اندازې کمه مصرف کړي. ولسی جرګې په تیرو دوو ورځو کې 15 وزیران سلبي اعتماد کړل. د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو، فواید عامې او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او پرون یې د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلبي اعتماد کړل. خود مالیه وزیر ته برات ورکړ. د ولسی جرګې اداري پلاوی وای نن له ټاکلي مهالویش سره سم د لوړو او مسلکي تحصیلاتو، عدلی او د ښار جوړول وزیران باید د سزا غونډې ته حاضر شي. د ولسی جرګې دوهم رستیال نعمت الله غفاري ازادي راډیو ته وویل کدا کسان د سزا غونډې ته حاضر هم نشي، د ملت استازي به د پرونی غونډې په څیر د هغو په غیاب کې پریکړه وکړي.
طبق تصویب پارلمان ایران باید ادامه پیدا کنه.
د پارلمان له پریکړې سره سم دا بهیر باید دوام وکړي. په مجموع کې د هغو وزیرانو په لیست کې چې د خپلې بودیجې په سلو کې له اویا کمه برخه یې مصرف کړې 12 کسان وو. شپږو ته یې صندوقونه کېښودل شول او په خپله مخه ولاړل او 11 نورې پاتې دي. د شنبه په ورځ وروسته لدې چې ولسی جرګې درې وزیران سلب اعتماد کړل، ولسمشر اشرف غنی د جرګې له ځینو غړو سره په کتنه کې د استیزا او سلب اعتماد د لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه، خو جرګې دا غوښتنه ونه منله او پرون درې وزیرانو جرګې ته له تلو ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي وزیران به نن هم د استیزا غونډې ته حاضر نه شي. شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که پارلمان خواهش حکومت قبول نکردن.
لبد مرغ پارلمان ده حکومت غوښتنه ونه منله او د وزیرانو په غیاب کې هغو ته صندوقونه کې خودل. څرنګه چې موږ د کابینې د وزیرانو استیزا د توجیه وړ نه ګڼو، نو ځکه وزیران جرګې ته لتلو ډډه کوي. د حکومت او پارلمان ترمنځ د روان کړکیچ عواقب بچوي. په ټول هیواد کې د بې امنیتۍ پر اوسني حالت پر ناوړه اغیزو سربیره ښاغلی غفاري د ولسی جرګې د احتمالي غبرګون اټکل کوي. اټکل کوم چې که ولسمشر د ولسی جرګې پریکړو ته اعتنا ونه کړي، ولسی جرګه کولای شي د همغو وزارتونو بودیجې وزنډوي او تصویب یې نه کړي او دا حکومت ته یوه جدي ستونزه جوړولی شي. د حکومت اول سي جرګې ترمنز اعتماد په داسې حال کې د خرابېدو لګواخ سره مخامخ دی چې د افغانستان په تقریبا اکثر سیمو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو لکبله به امنیتي روانه ده. تمه ده چې د ژمي لره رسیدو او د واورو لورېدو سره به د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې کموالی راشي، خو معلومه نه ده چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه له یوې خوا او له ولسی جرګې سره د وزیرانو د سلب اعتماد پر سر کړکیچ بلبلې خوا د وسلوالو مخالفینو د پسرلنیو حملو د فصل له رارسېدو مخکې په نږدې راتلونکي کې حل شي کنه. ځکه د اکثر کارپوهانو په نظر سیاسي اختلافونه د دولتي ځواکونو پر وړتیا او مورال خورا ناوړه اغیز کولای شي.
ازادي رادیو توګه یست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنوي منځنۍ چپا او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. اوس هم ورزو د مشرانو جرګې یو راپور ته د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي وایي د سرپرستانو له لوري د دولتي ادارو اداره کول د حکومتوالۍ پر وړاندې لوی ستونزې پیدا کولی شي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي ولسمشر او اجرایي رئیس باید د وخت له ضایع کولو پرته د سرپرستۍ لړۍ چې د ردېدونکو وزیرانو سره دغه مشکل نور هم جدي کیږي حل کړي. د ارګ مڼې وایي د هغه دولتي ادارو د مشکل د حل په اړه چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي مشورې پیل شوي. تفصیل د حدیث پردیس په دغه راپور کې.
د ولسی جرګې لوري د پراختیایي بودیجې د نه مصرف لکبله د وزیرانو سلبي صلاحیت کولو د سرپرستۍ په برخه کې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. د مشرانو جرګې دویم رسیال حسیب الله کلیمزی وایي د سرپرستانو لوري د وزارتونو او یا نورو دولتي ادارو اداره کول د پراختیایي چارو د خند ترڅنګ حکومتوالي هم له ننګونو سره مخ کړي ده. خاغلی کلیمزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ولسمشر او اجرایي رئیس باید د سرپرستۍ ستونزه چې مخ پر زیاتېدو هم ده د حل په برخه کې لازم اقدامات وکړي.
د ملي شورا هم دغه غوښتنه ده چې د سرپرستانو په ذریعه باندې د وزارتونو اداره کول هم په انکشافي برخه دي او هم په عادي حکومتداري کې لوی ستونزې او مشکلات پیښوي. دواړه جلسې مابان دي په اتفاق او اتحاد په ډېر کم وخت کې نوی اشخاص وټاکي ترڅو د پورا جرأت قانون پر وړاندې خپله وظیفه مخکړي.
خاغلی کلیمزی په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د قانون او پېټرولیم او د سرحدونو او قبایلو چارو وزارتونه خو لا لوړاندې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي او اطلاعات او فرهنګ وزیر استعفا ورکړي، خو ارګ ماڼې پاړه څه نه دی ویلي. د دوه ولایتونو سربیره ځینې خپلواکي ادارې هم د سرپرستانو له لوري اداره کیږي، خو تازه ولسی جرګې هم 15 وزیران د پراختیایي بودیجې د نه مصرف لکبله سلبي صلاحیت کړل. د ارګ مڼې بیا وایي چې دوی د هغو دولتي ادارو د ستونزو د حل په اړه چې د سرپرستانو له لوري اداره کیږي سلا مشورې پیل کړي دي او ژر به وړ کسان ور معرفي کړي. د ولسمشر دوایم مرسیال شاه حسین مرتضوي
حکومت لوړاندې د هغو وزارتونو او یا دولتي ادارو چې د سرپرستان له لوري اداره کیږي سلام مشورې پیل کړي چې د دغه ادارو لپاره وړ کسان معرفي کړي.
سیاسي کارپو ودیر صافی وایي د سرپرستۍ دوام د نورو ستونزو ترڅنګ پر دولت د خلکو باور ته هم جدي زیان رسولی دی. د خاغلی صافی په خبره د ملي یووالي حکومت په جوړېدو د سرپرستۍ ستونزه شته، خو که حکومت د هغو وزیرانو پر ځای چې د ولسی جرګې له لوري تازه رد کیږي له ځنډ پرته اقدامات ونه کړي د دولت په مقابل کې به د خلکو بېباوري نور هم زیاته شي.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوښتل چې څنګه مو چې په اعلان کې اوریدل، ازادي راډیو خبريالان په هر ولایت کې د دغه ولایتونو د ستونزو پر مختګونو په اړه باندې تاسو ته په سهارنیو پروګرامونو کې په ژوندۍ بڼه هم احوال درکوي. اوس ورزو کندهار ته، د کندهار اوسیدونکو په دغه ولایت کې د وسلوالو غلو د زیاتېدو څخه شکایت کوي. تیرونی دغه ولایت په زړه کې د پولیسو یوې پوسټ ته نږدې وسلوالو غلو د زرو یو دوکان لوټ کړو لسیمه او وتختیدل. صادق رښتینی هم د اوس را سره د اسکایپ په کرخه د رښتینی صاحب ستړي مشه سهار مو بخیر، مهرباني وکړئ دغه موضوع ک نور هم د دې موضوع د جزئیاتو په اړه باندې وغږیږئ.
ستنګزای صاحب، ستاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې، د کندهار اوسیدونکو وایي چې په دې ورستوي کې وسلوال غله زیات سوي چې له ماښام څخه ورسته د خلکو د لوټولو لپاره لارو کوڅو ته راوځي. د خلکو په وینا که غلو ته پیسې او د چلولو وسایط ورنه کړل سي، نو د هغوی لخوا د وهلو ټکولو سره سره ژوند هم خطر پیښیږي. دوی له دولت غواړي چې په کندهار کې د دغو پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اړه به د څو خلکو ژغونه واورو.
موږ دا خواهش دي چې د غلای بند شي، ورور چې موټرګاډ شاین سو هغه ډېره سغلا کې په مارکیټ کې یو ځای ودرو چې ګوره کول په ورمات کې بلا راڅه بیا ولي ورور کور ته ځو ته پنچره باندې راوکړ چې ورور پیسې راڅه واخلي موټرګاډ ته سغلا کې ماشان بیا یو میاش خواري وکړ بیا ګډوډه انسان زور موټرګاډ شاین سو هغه راڅه واخلي موږ وسه چم وکړو
ته پنچه پر وې چې موټرګاډ نه واخلي ټلیفون نه اخلي پیسې او درې دنه موټرګاډ نه پدې یو خريک څه ماده ماده دی کورې وېست زه ولت سم دا غیله دا درخواست لرم چې دغه لوټو جزا ورکړي لای باندې کې خلکو مسکینانو ناراو
چارواکي
دغلاو د سیمه مامم دي مسلې ته شریک ول چې چارواکي څه وي او سیدونکو خود کندهار سخت شکایت کوي په دې اړه باندې هغه سره مهم خبري کړي دي چې دوی څه وي دغه پیښو د مخنیوي لپاره.
بله، چارواکي د غلاو د پیښو خبره مني او وایي چې پولیس د مخنیوي لپاره هڅه کوي. په دې اړه موږ د کندهار د مطبوعاتي دفتر د مسول سمیم خپلواک سره خبرې کړې. دی وایي چې البته د خلکو غواړي چې د پولیس سره د مرسته وکړي ترڅو پولیس وکولای شي په ټولنه کې امنیت ډاډمن او د غلاو او نورو ورانکارو فعالیتونو مخنیوي وکړي. لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، په کندهار ښار کې د غلاو ورستي پیښه په چارسو کې د پولیسو یوې پوسټ نږدې د زرګری له یو دکان څخه د لسګونه کیلوګرام زرو غلا کول و چې دغه پیښه د خلکو اندیشنې لا زیات کړې. په دغه پیښه کې وسلوال غلو د شپې لخوا په خورا مهارت سره د زرو یو دکان لوټ کړي او لسمی وتشدل. دغه مسله مهمه له چارواکو سره شریک کړي. دوی وایي چې دغه پیښه په اړه هم تحقیقات روان دي او ډیر ژر به عملي ونیول شي.
ډیره مننه کوم صادق رښتینی صاحب، کندهار کې د ازادي روډ خبريالو چې په دغه ولایت کې د وسلوال غلو او په اړه باندې د خلکو شکایتونو حال راکاو. اوس هم ورزو ننګرهار ته، د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي دوی د جلال آباد ښار امنیتي حوزې زیاتوي. دا چې دا کار به د امنیت په کېدو څومره مثبت رول ولري او خلک له دې پریکړې خوښ دي که څنګه، همداسې بر سره شاه محمود شینوار له ننګرهار د ټلیفون په کرخه دی. شینوار صاحب سلامونه، سهار په خیر. خلک له دغه پریکړې خوښ دي که څنګه، ځکه چې چارواکو څو ورځې مخکې دغه پریکړه کړې و چې راتلونکي کال به د ننګرهار د امنیتي حوزو شمیر زیاتوي؟
ډیره جات مننه سامي زه سبا لکه څنګه چې تاسو ته غوښنه وکړه، د ننګرهار ولایتي ادارې د کورنۍ چارو وزارت نه چې کوم لوړ پوره پلاوی راغله او په ګره ناشته کې په دې باندې پریکړه وشوه چې د جلال آباد ښار امنیتي حوزې چې اوس په ټول کې دوه لوی حوزې دي او د نور ماموریتونه دي، غوښتنه ده چې په دې ښار کې حوزې زیات شي ترڅو د ښار امنیت ټینګ په اسانۍ سره راولي. خلک هم دغه پریکړه نه ځکه خوښ دي چې یو د جلال آباد ښار او رستر بلی د غچیدو په حال کې د پاتې د خار د جلال آباد خار بدون ودیر نزی او نیمورې کې خارو ولې اوس د دې خار د سر تاسو نیرو ول سوالې او څو خان طرف ته چلی په سراچې پورې امن سي دي سودنه چې په نواوري د بيسودو نیمه ولسوالي تخونه ټول جلال آباد خار کې ګرځیدا او کابل طرف ته سر دروازې پورې ان جلال آباد خار پر اخواله کولې حوزه ما خانه تشکیل دي نو په دغه ناسه کې د نیمار ولې چې دري مرکزی کوفلاوي چې هغه له امنیتي هغه نه دغه سره هم کړل چې دغه حوزه په دې کې دونه سره به دې خار ته د پولیسو تشکیل کوم وړي دا فکرې نو خلک هم دغه پریکړه نه خوښ دي او وایي چې ته او نتي حوزه اضافه شي له یوې خوا به د خار امنیت ورسره خشبون خوا به د پولیسو ګزمه به شیبه په شیبه د خار په ټولو سندو کې وګوري او هغه د اختطاف او د
بله ډیره زیاته مننه کوم شاه محمود شینواره کور ودان په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریالو چې په ننګرهار کې د امنیتي حوزو البته په جلال آباد ښار کې د امنیتي حوزو د زیاتوالي په اړه باندې د چارواکو د تصمیم او د خلکو د هرکلی په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوس هم ورزو ده نړۍ د مطبوعاتو کتنې ته چې صالح محمد صالح لوستي.
امریکایي ورځپاڼه یو اس ای ټوډے په خپل پرونی غني کې پر بګرام هوایی اډې تر ځان مرګ برید وروسته په افغانستان کې د امریکا د سفارت پر تړل کېدو لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنې په پیل کې راغلي وروسته له هغې چې د شنبې په ورځ پر بګرام هوایی اډې په ځان مرګ برید کې څلور امریکایان ووژل شول. په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې د احتیاطي تدابیرو په توګه د لنډ مهال لپاره وتړل شو. یو اس ای ټوډے د امریکا د سفارت هغې اعلامیې ته اشاره کړې چې پکښې ویل شوي دغه سفارت پر بګرام هوایی اډې تر حملې یوه ورځ وروسته خپل ورځني کارونه بندوي. د ورځپاڼې په حواله په هغه حمله کې دوه امریکایي سرتیري او دوه قراردادیان ووژل شول او لږ تر لږه اوولس تنه نور ټپیان شول. د امریکا سفارت په خپل اعلامیه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری څرګندونې راخیستې چې ویلې دي د انفرادي پیښو له کبله به په افغانستان کې زموږ ماموریت ټکنی نه سي. یو اس ای ټوډے ورځپاڼه زیاتوي پر بګرام پوځي اډې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دغه حمله یې د امریکا د بمباریو په ځواب کې کړې ده. د لیکنې په دوام راغلي دا حمله په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د جرمني یا آلمان پر قونسلګری حمله وسوه. شپږ کسان یې ووژل او تر سلو زیات نور یې ټپیان کړل. ورځپاڼې لیکي پر بګرام هوایی اډه حمله په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه وټاکل سو او افراطیانو یې هرکلی وکړ. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل د وزیرانو د استیضاح کولو پر پروسې لیکنه خپره کړې ده چې افغان حکومتي رهبرانو یې د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر څرګندونو تمرکز شوی چې د ولسي جرګې له وکیلانو یې غوښتنه کړې د وزیرانو د استیضاح کولو پروسه ودروي. وکیلانو ویلي د نورو وزیرانو سلبې صلاحیت کېدل شایي افغان حکومت ته چې لویدیځې ملاتړ کوي خو له مخکې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دی یوه ضربه وي. د افغانستان ولسي جرګې د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو د کار او ټولنیزو چارو او فواید عامی وزیران سلبې صلاحیت کړل. د یکشنبې په ورځ یې هم درې وزیران د استیضا غونډې ته ورغوښتې وه چې د ترانسپورت او پوهنې وزیران یې سلبې صلاحیت کړل خو جرګې د مالیې وزیر ته د تایید رایه ورکړه. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه زیاتوي په پام کې ده چې ولسي جرګه یوولس نور وزیران هم د استیضا لپاره وروغواړي. وکیلانو په مجموع کې د اولسو وزیرانو د استیضا پریکړه کړې ده.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د نورستان د منډول ولسوالۍ ته د لومړي ځل لپاره د سړک د تیرېدو راپور ته دغې ولسوالۍ ته په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره سړک ورغلی او موټر ورغلی دي. خلک له دغه کار سخت خوښ دي او وایي چې نور به په کیلومترونو باندې پیاده مزل نه کوي څو ښار او بازار ته ورسیږي. روح الله نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نورستان منډول ولسوالۍ ته په لومړي ځل سرک او موټر ورسېدل چې خلک ورته زیات خوښتي. پخوا به خلکو 50 کیلومتره په پخو مزلونه کول چې څو ځانونه د موټر تمځای ته راورسوي، خو اوس د هغوی کورونو ته موټر ورسېده. دغه سرک څه د ولس په مټ او څه هم د نړیوال بانک په مالی مرسته منډول ته وغځول شو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په تاریخ کې په لومړي ځل منډول ته سرک ورغول شو چې ورسره موټر هم یادې لری پرتی ولسوالۍ ته ورسېده.
د منډول سرک 22 کیلومتره د وزارت فواید عامه لخوا نه قرارداد شوی او د هغې نه بر تر یو حد پورې ولسی خلکو هم پکې کار کړی دی. دغه سرک د منډول ولسوالۍ مرکز او د هغې نه هم تیر شوی دی. تقریبا د 200 میلیون افغانۍ پلچکونه، واشونه، استنادي دیوالونه، ویالې او شپږ نیم متره سرک، دا ټول په دې کې شامل دی. سره د جغل اندازی پورې
والی وای پخوا به خلکو 50 کیلومتره غرنۍ او لستونزو ډکې لارې په پخو وهلې. ډېری ناروغان به ډاکټر او روغتون ته له رسېدو وړاندې وفات کېدل، خو اوس به ناروغ په وخت ډاکټر ته رسول کېږي او همداراز به خلک له پیاده مزلونو وژغورل شي. د منډول اوسیدونکي محب الله ازادۍ راډیو ته وویل د سرک نشتون پر مهال دوی ډېرې ستونزې ګاللې او د زیاتو ستونزو موجودیت چې ولس یې د سرک جوړولو ته اړ کړ.
نوی سرک کلی دی، موټر تقریبا نن شپه ولسوالۍ منډول ته رسېدلی دی. دا یو داسې تاریخي کار واقع نه پخوا موټر نه وتلی او نیم تللی دی. پخوا مصارف سره دا کار وکړه او موټر هلته سوها ته ورسېدلو. تقریبا اوس ډېر کلی دي چې هغه موټر ته تګ راتګ کولی شي. تقریبا یو دوه درې کلی نور هم پاتې دي، هغه هم نیمه ورځې داسې پیاده منزل لري. نو پخوا خو داسې و چې د پخوانی بر آخري کلی ته راتلو دوه ورځې درې ورځې پیاده منزل یې کوله. نو اوس هغه مشکلات نه خلک انشاءالله تعالی بچ شو او موټر لاړ، خلک اوس ډېر آسانی سره تګ راتګ کولی شي.
محب الله وایي په سیمه کې داسې خلک هم شته چې تر اوسه له خپلې ولسوالۍ بل خوا نه دي تللي او موټر یې هم نه ولیدلې. منډول د نورستان په لویدیځ کې هغه لری پرته ولسوالۍ ده چې له یوې خوا لغمان او له بل لوري پنجشیر سره نښتې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناتو عمومي منشي وی لویدیز لستر او امنیتی لانجو سره لاس او گریوان دی، نو ځکه د امریکا لپاره باید د ناتو یوازې پریښودل یوازینی انتخاب نه وي. یانس ستلتنبرګ په یو مطلب کې چې پرون د برېټانیا په ابزرور ورځپاڼه کې خپور شو وویل دا هغه وخت نه دی چې د امریکا او اروپا ترمنځ د همکارۍ په اړه شک وشي. د ستلتنبرګ د دې لیکنې جزئیات احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې د ناتو په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو سختې اندېښنې پارولې، د دې ټالوالې عمومي منشي ینس ستولټنبرګ لیکي چې لویدیز اوس له خورا سختو ستونزو سره مخامخ دی او باید د اروپا او امریکا پر همکارۍ شک ونه شي. په انتخاباتي کمپاینونو کې د ترامپ څرګندونې هغه مهال د اندېښنو باعث شوې چې ناتو یې منسوخه ټلواله وبلله او ویې ویل واشنګټن د ناتو غړو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ پر مهال د مرستې په اړه یوازې په هغه صورت کې باید غور وکړي چې په ناتو کې یې وړ مالي ونډه پرې کړې وي. د څرګندونو د ناتو د غړو هیوادونو ترمنځ د ډله ییزې دفاع د ژمنې په اړه چې د ناتو د چارتر په 15مه ماده کې یادونه شوې شکونه رامنځته کړل. ستولټنبرګ په خپل لیکنه کې زیاتوي د ناتو د تړون دا ماده چې پر یو غړي حمله پر ټولو غړو حمله ګڼل کیږي، یوازې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه نیټه پر امریکا د تروریستي حملو پر مهال عملی بڼه ونیوله. د ناتو عمومي منشي لیکي هغه مهال شاوخوا 10,000 اروپایي سرتیرو پر امریکا د برید په وړاندې د مستقیم ځواب په وسیله خپله ونډه ترسره کړه. ستولټنبرګ لیکي ناتو د اروپا یووالی ممکن کړ او سړه جګړه یې پای ته ورسوله، ځکه اروپایي مشران پوهېدل چې دا کار په یوازې ځان نشي کولای. نوموړی په خپله لیکنه کې زیاتوي چې ناتو د تروریزم پر ضد په جګړه او د روسیې په وړاندې چې خورا زیاته ادعا لري په غبرګون کې مهم رول لوبولی دی او په عین حال کې امریکایي مشران هم د امریکا ګټې په یو باثباته اروپا کې ویني. د د ناتو د لګښتونو په سلو کې اویا اوس مهال متحد ایالات ورکوي، خو د ناتو عمومي منشي په خپل لیکنه کې مني چې اروپایي هیوادونه باید د دې ټالوالې په مالی لګښتونو کې خپله ونډه زیاته کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به خورا زیات ښه اړیکې ولري. ترامپ همداراز ویلي چې له پوتین سره په خبرو اترو کې تر ولسمشر باراک اوباما دای ښه مرک چی دی. د مسکاو او لویدیځ اړیکې وروسته له هغه په بیساري ډول ترینګلې شول چې روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو ونیو او بیا یې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی پاوز او روس پلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې اور بل کړ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو همدارس په ازادي رادیو ټکی اورګ وی پانه هم اوریدلی شي، مطالب هم په همدغه وی پانه لوستلی شي. اوس هم د لنډو خبرونو وار را ورسید. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی ملګری ملتونه غواړي د افغان حکومت پر هغو وسلوالو مخالفینو بندیزونه ولګول شي چې جګړې ته دوام ورکوي. یو پوځي هلیکوپټر د غور ولایت مرکز فیروزکو هوایي ډګر ته نږدې بیړنۍ ناسته کړې. که څه هم په دې ناسته کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو عیني شاهدان وایي دغه هلیکوپټر یې اور اخیستی و. د هلمند ولایتي چارواکي وایي پرونې په لښکرګاه ښار کې د یوې موټر بم حملې مخنیوی کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی به خپله هغه ژمنه چې میلیونونه ناقانونه کډوال له امریکا باسي عملي کړي. د مولدووا د جمهوري ریاست کاندید ایګور دودان ادعا کوي چې انتخابات یې ګټلې دي. او روسي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې لس مشکوک غړي په پلازمینه موسکو او سانت پیټرزبرګ ښار کې د هم مهاله حملو د پلانولو په تور نیول شوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پاڼه کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم ارزو د پروګرام دویمې نیمایي ته، البته په دویمه نیمایي کې لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې وویل، لومړی یو تفصیلي راپور لرو. له هغه وروسته د ورکو شوی ځانو پروګرام د تفصیلي راپور مقدمه دا ده. د هلمند د کوکنارو څلورم فصل رسیدلی دی، سره له دې چې کروندګر د اوسني فصل شیره ټولوي. ورسره په څنګ کې د پسرلي د فصل لپاره د کوکنارو کروندې چمتو کوي. زموږ همکار الیاس دایي چې په دې اړه یو تحقیق راپور چمتو کړی وایي، سره له دې چې حکومت د کوکنارو په کښت کې د تیر کال په نسبت د والی خبر ورکوي، خو روان میلادي کال په څلورو فصلونو کې دومره کوکنار کرل شوی چې په نورو کلونو کې ساری نه لري. په هلمند کې د نشویو توکو کرکیلې او تولید ته په داسې حال کې زموږ همکار کتنه کړي چې دغه ولایت 95% ځکه وسلوالو په ولکه کې دا، او کروندګر هم په زور او رضا هڅوي چې کوکنار کښت کړي. تفصیل د الیاس دی په همدغه تفصیلي راپور کې. ورسره له هغه د ورکو شوی ځانو پروګرام مه هیروي. ښه وخت لري.
د ګریشک او نوزاد ولسوالیو اړوند د سیمینار پر لوی او هواره دشته د سلګونو چینایي لوی واټر پمپونو کار د کوکنار او کروندو ته د اوبو رسول دي چې حاصل تر رسیدلی دي او یا د پسرلی د فصل لپاره تازه کرل کیږي. دې ته به ورته په کوکنارو کرل سوي ډیری دشتې وي، خو د امنیتي ځواکونو د پوستو په منځ کې دا شاید یوازنۍ سیمه وي چې خبر اعلان کولی سي د کوکنار په اړه د کروندګرو څخه معلومات راټول کړي. که څوم په خواله تصور لري وخو اوس کروندګرو مندلې دي چې د هلمند په آب و هوا کې یو نه څو فصله کوکنار وده کولی سي.
ته باور وکړه که دا فصل کاله نه کښونه کې سړی شیرینی نه یریږي. د هر شي چې شیرینی وه هغه دغسې پاتېږي لکه یو یو پر کاڼه باندې کښه. نو د دې پیسه د خلکو لیدلې ده، کار یې سم دی. پسې راځه، دوا ځینې جوړیږي، یوازې مزري چې ده هغه د څکولو ده یا د خوړلو ده. وینه په ژوندي حالت کې، نه په پروسس کې. په پروسس شوي حالت کې تر دې لوی شی په ګره دغه زراعت کورنۍ کې نست.
د خړو جامو اوږدې نیمې سپینې ږیرې او ډنګر بدن دا خاوند زما سره د خپلو کوکنارو په اړه په مستعار نوم خبرې کوي. میروی سره لدی چې د شل جریبو کوکنارو څخه د شری په ټولولو بوخت دی، خو دې ته په ورته اندازه نورم ځکه کې لګیا دی. پولی کوي او کوکنار کری. د نشي توکو سره د مبارزې د وزارت د تازه شمیرو لمخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان په نشه روږدي دي چې له دې جملې په هلمند کې تر 100,000 ډیر کسان په نشي توکو معتاد دي. کدلته د کوکنارو کښت د یو کروندګر مجبوریت دی، نو د نړۍ په سطح دا کښت د افغاني ټولنې پر سیاسي، اقتصادي او اجتماعي حیثیت یو تور داغ دی. د نړۍ ډیر خلک په افغانستان کې د نشي توکو کرکیله او تولید د دنیا د نورو کسانو په خاص ډول روږدو انسانانو پر حق جفا او ناروا بولي، خو میرویس یې د څکولو طرفدار نه دی. دی وایي پیسې ډیرې دي، کار یې لږ دی، نو ځکه کلونه کیږي چې کوکنار کری. دا چې د افغان ځواکونو د پوستو په منځ کې د دغه سیمې څخه څنګه، خو میرویس وایي کلونه کیږي چې د کوکنار لشرې د عشر او زکات په نوم وسله والو ته سهم ورکوي.
یواز په دې نظر مه ورته ګورئ چې بس موږ یې څکوو، ولاړه اروپایان پخته سو، ولاړه امریکایان پخته سو، دا یې لا خبره ده. خو صرف زموږ دپاره دا کښت ډېر وسا کښت دی. ولې؟ په دې چې پوجي اسانه ده، اوبه اسانه دي، پولې اسانه دي، ټول د سره څه تر نوکه پورې اتا تخم یې د دغه نه دی چې په شاه کې ووا خدای دې خراب نه کړه. په دا تخم چې دا ما دا دې زیه ستړی کړم. حکومت مو نه دی ورکړی، حکومت خو نو خپل کار لري، مګر طالبانو ته هم د زړه دی خلاص ورکو. اما دغه د کورې ودان خو نو دغه کار دی، بیا که رول ونه لري نو زه دلته کرم څنګه؟ حتمان رول لري، نو بره په ډکه کاسه خپله چرپیږي.
د افغان حکومت په باور وسلوال طالبان د یو شمیر نورو منابعو تر څنګ هر کال په میلیونونو ډالر یوازې د کوکنارو له کروندو ترلاسه کوي، او اکثره وخت د دغه کښت تر حاصل وروسته جګړو ته زور ورکوي. چې له دې جملې پروان 2016 میلادي کال کې د کوکنارو او پینو لاړخه خپل عواید څو چنده کړل، او ورسره جوخت یې د افغان ځواکونو په ضد په خونړیو بردونو لاس پورې کړ، او د 2016 کلونو په چیرې د هلمند ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د ځینو شمیرو له مخې وسلوال هر کال د کوکنارو د یوه فصل او نورو نشي توکو څخه نږدې 1 میلیارډ ډالر په لاس راوړي. اوس چې په هلمند کې د کوکنارو کښت څلور فصله یقیني سوی دی، وسلوال کولی سي د کوکنارو له کروندو څخه د هغه نږدې 5 میلیارډ ډالرو سره په لږ تفاوت عواید په لاس راوړي چې نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو د مالي تمویل دپاره هر کال افغان حکومت ته ورکوي. سره له دې چې د روان 2016 میلادي کال لپاره د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې او افغان حکومت کلنی سروې د تیر کال په نسبت د کوکنارو کرکیله کمه شي، خو ویل کیږي دا فصل په هلمند کې تر بل هر وخت ډیر کوکنار کرل شوی دی. په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد روروی په تیر 2015 میلادي کال کې شپږ اتیا زره 443 هکتاره کوکنار کرل شوي ول، خو په 2016 میلادي کال کې دغه شمیره د طبیعي آفتونو او مرضونو له امله وسلنه کمه سوې ده. یعنی د کرل شوو کوکنارو اندازه 8,223 هکتاره ته راکښته سوې ده. هغه ازادي راډیو ټول کنامنی داسې دوام وکړي او وسلوال پر کروندګرو فشار واچوي چې کوکنار وکړي، نو امکان لري د کرکلي او تولید فیصدي په بېساره ډول لوړ شي.
تبند د کښت تولید فیصدي به زیاتوي. دلته یو دا دی چې ټول د کوکنارو کښت اکثر د وخت څخه د ډېر لس کالو په جریان کې د حکومت په هغه مناطقو کې ترسره کېدی چې د حکومت تصرف نه و. دا اوس هم چې څومره چې د حکومت تصرف په مناطقو په هغه ځایونو کې چې هلته زراعتي کروندې دي، هلته کمیږي، هلته د مخالفین د کوکنارو د کښت لپاره خلک تشویقي تر څو د کوکنارو کښت وکړي. نو طبعاً د کوکنارو کښت په دغه حالتونو کې زیاتوالی کوي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کرکلي او د نشي توکو د تولید په برخه کې د 2016 میلادي کال لپاره هغه راپور چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې یا UNODC خپور کړی دی ښیي چې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار نه دي کرل شوي، اما په هلمند کې په همدې کال د 40,000 څخه تر 80,000 هکتار پورې کرکیله درلودله. په بادغیس کې تر هلمند یو څه لږ، او په ننګرهار کې د لسو څخه تر 25,000 هکتارو کرل شوي دي. په سروې کې د افغانستان یو شمېر نور ولایتونو ته هم اشاره شوې ده چې د کوکنارو کښت د ډېر کموالي په خاطر په نشت حساب دی. هلمند چې د کوکنارو له کبله د دنیا 90% نشي توکي او اپیون تولیدوي، جنوبي او منځنۍ اسیا ته د قاچاق امن او پرانیستې لارې هم لري چې د شنونکي عبدالتواب قریشي په خبره دغه کرکلي د هلمند په شمول همسایه ولایتونو ته هم د نامنیو بهتره لار برابره کړې ده.
تاسو ګورئ د شمالي ولایتونو څخه پر سنگین، مساکلا او داسې بیا تر ګرم سیل او خانشین ولسوالیو او همدارنګه تر دیشو پورې ډېرې د امن لارې شتون لري چې د هغه ځایونو څخه د پاکستان د لارې، جنوبي آسیا، د ایران د لارې منځنۍ آسیا او همدارنګه اروپایي هیوادونو ته مخدره مواد روان دي. او دا یو څرګند حقیقت دی چې د قاچاق دغه لارې په طبیعي ډول د هلمند پر نامنیو ډېر زیات تاثیر لري. تاسو په خپله ولیدل او د دې شاهدان یاست چې قاچاقبرو وسلوالو ته څومره امکانات ورکړل تر څو خپلې لارې آزادې کړي او د هلمند پر نامنیو نور هم فشار واچوي.
سره له دې چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یا USAID او د بریتانیا د پراختیا ادارې DFID لخوا د 2003 څخه تر 2018 میلادي کلونو پورې هر کال نږدې 12 میلیونه ډالر د بدیل په نوم پر کیمیاوي سرو او ډول ډول تخمونو ولګول سول، خو د سړو خونو او دایمي بازار د نشوالي له امله بیرته ګڼ شمېر کروندګرو د نورو دانو په نسبت د کوکنارو کرلو ته ترجیح ورکړه او هغه د خپلو مالي منابعو د تمویل تر ټولو لنډه او اسانه لار وبلل. که ځینې کروندګر د ډیرو پیسو سره د مینې په خاطر د کوکنارو کښت کوي، خو ځینې د ټولنې د نادودو څخه د خلاصون یوه وسیله بولي. د ګریش کې اوسیدونکي چې د سیمینار پر هواره او خړ دشته لمن په خاشخاش ډکه ده، تخم پاشوي کولور نوی پر باندې نو کوکنار نه کړل.
نو ما یدین دی لاس جریب تاریخ کړل دي کوزدا م کړی په 2 لک بسګری ده په بل شي غاړه نه وځ بغنه خو نه وځي وسته دغه تاریخ کوم لوي چم بوسه.
پروان میلادي کال کې چې نامنی د هلمند شمالي ولسوالیو څخه مرکزی سیمو ته وغځېدلونو، اکثر کلی او کروندې د جنگ په سنگرونو بدلې شوې یا زمینداران له خپلې سیمو کډه سول چې دغه کار د کوکنار پر کښت او تولید هم منفي اغیز وکړ. خو سر کال چې د هلمند اکثر کرنیزې ولسوالۍ او سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي او کروندګر هم د هغه فشار څخه چې هر کال د کوکنارو د ماتولو د کمپاین پر مهال ورسره مخامخ کېدل خلاص دي، نو ویل کېږي تر بل هر کال ډیر آن اوسنۍ کچه به د 2016 او 2018 کلونو حال ته چې په دې منځ کلونو کې ساری نه لري لوړ سي. محمد علي استاد، د ازادي راډیو هلمند.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ او لخپل کورنوي سره یو ځای وسی. دا د بیا د تاسو ورک شو عزیزانو او دوستانو لټو دغه د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په پلټنه کې تاسو سره مرسته وکړي او ډیر کله د ازادي راډیو د لارې نه د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنوي سره یو ځای شوي دي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او په خپل تلیفوني پیغام کې لاوریدونکو څخه هیله کړې ده چې د ازادي راډیو اوریدونکو پریږدي چې خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي او دوی ته بې ځایه تلیفونونه ونه کړي. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو، راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو محترمو دوستانو، د یادونې وړ ده چې د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي او دغو دوستانو ازادي راډیو ته په وار وار تلیفون کړی دی او له موږ څخه یې مننه کړې ده. موږ هم له دوی څخه مننه کوو چې ازادي راډیو ته یې بیرته خبر ورکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې د پروګرام په پیل کې یو ګران ورور په نامه دی ګلاغا مظلوم یار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلې دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورک شوي په هکله چې سلیم نومیږي معلومات خپاره شوي دي او له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام بیرته ورته واورو. اول به د دغه ګران ورور ګلاغا مظلوم یار تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو په کوم کې چې د سلیم په هکله معلومات دي. راځي چې دغه دواړه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
د ګلاغه مظلوم یحدی سنه والا سرفاری کې یو موږ یو څه نظر کړو چې د محمد سلیم په نام ده او په ځان سره یو نوی په خطا چې دا غزنی نه پیدا وي چې یو یلا کوم چې هغه پیدا شي د کومه واوري مننه ده.
حکمت الله هجران مرهم د ښکلی غزنی
دلته نفر په نامه جدي محمد سلیم ده او دا د میدان د ولایت او دلته موږ سره شته او موږ معلومات لرو نو که د هر چا خپل کېږي یا دوست یا قریبي د مهربانۍ له مخې په دې لاندې شماره له موږ سره اړیکه ونیسي. تلیفون شماره ده 0 34 35 35 9 د سلیم د نفر محمد سلیم نیمیږي او دا د میدان د ولایت او هغه د لږ عصبي تکلیف هم لري او څه وخت ایران کښې هم تېر کړی نکه هر څوک قریب یا دوست یا خپلوان څوک یې نو د مهربانۍ له مخې په لاندې شماره تماس ونیسي چې هر وخت یې فعاله شماره ده 0 34 35 35 9 موږ په دې صحت له باندې ټول معلومات ورکړو. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګران وروره دا د تلیفوني پیغام مو تاسو ته خبر کړ. محترم ګل آغا مظلومیار ته د یادونې وړ ده چې کولی شي له دغه ګران ورور سره تلیفوني تماس ونیسي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام مو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بله، د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه اسماعیل سوزانی د هلمند ولایت ستاسو سره په تماس کې یم. هیله کوم یو ګران هیوادوالو، ما زوروي دغه د ازادي راډیو خبرونه چې د ورک شوي عزیزان خپرونه مه زوروئ چې مانا پرېږدي چې خپل عزیزان پیدا کړي او تاسو مه د مسلمانان زوروئ چې ستاسو سړی زمونږ سره دی یا ستاسو خپلوان زمونږ سره دي یا په دغه لمبر باندې مونږ ته زنګ ووهي تېرته زوروئ. لطفا هیله کوم مې زوروئ.
بلې، السلام علیکم. زه محمد یوسف د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زموږ یو قریب دی چې کریم نیمېږي، دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. څوک په اړه معلومات لري به دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي. پر 1 8 4 8 1 1 1.
زه محمد زار د زابل ولایت اوسېدونکی یم. زما یو وراره ده، باره نیمېږي، تقریبا 6 کاله کېږي له کوره سره نازاره کته رایتن ده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده په حق له معلومات وي، لطفا دې ودې شمېرې ته زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5. خپله شمېره یو ځل بیا ټولو اورېدونکو ته تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5.
السلام. الو، السلام علیکم. زه محمد اسد د کابل ولایت د فرضي ولسوالۍ نه د ورکشو عزیزانو پروګرام ته پیغام استوم. از ما یو محمد خنغان میږي د قندار ولایت کې اوسېدو. اشپزي او د دمو دوای کاروبار وو. د اتلسم دروزي نه دی خو نادره کړي چې چاته یې پته وي د ملي یاد ژوندې کولای شي موږ ته معلومات راکړي. تلیفون شمېره مې ده 0 1 1 2 3 4 9. السلام علیکم.
دلمن والا د کریستو د سوالي ام پالو شاه حافظ دي د ورور د یو د لوګي دي د ښاړل کی ان چا ته چا مال مه دي په دغه شماره د مستان وي چې پروا چې پروا دوا اتر دوا پس څنګه.
الو، سلام علیکم. ما یو ورور دي، نمه عمر خان مشهور په مشهد تلور کان کیږي د کندهار ولایت د نمینه څخه نظر کسو دي کې هر څوک سره معلومات لري په دا وخت کې شمې له جنه سره تماس ونی کې پر اوی اته سره شته ته نه فاده لري سرویس.
الو، سلام علیکم. زه د نشیر د ولایت غلاینه د غادس ولسوالۍ د خلچین څخه زحمت تر کوم. ما یو زید د 2.5 کال کې چې ورسېدم. هر څړې چې یا د مار دی یا د ژوند درک لري په دغه شماره دی زنګ ووهي 0 2 2 4 0 5 8 2 9. والسلام درات آزادی زخیم جهان مننا
السلام. سلام علیکم عبدالغنی ام د پکتیا ولایت نه زما یو تر نظره که د نن یې ظفر د کچاتې په هکله معلومات یې د اسلامي انساني خواخوږۍ له مخې دي مونږ سره په دې شمېره تماس ونیسي او خپله حلاله شیرني دې ملاسته کړي د نن یې ظفر د کچاتې په هکله معلومات یې اته کاله کېږي چې نظره که ده د ټېلیفون شمېره ده 0 5 0 4 9 9 0 5 0 0 4 4 9 9 0 والسلام به احترام دې منو
زما یو ورور د زابل د ولایت قصوري د ولسوالۍ د ملزو د خلې اوسېدونکی ده یو څلوېښت کاله کېږي چې نظره که ده خو فعلاً په ادرآباد په کراچي کې کار کوي که څوک معلومات لري نو ازادي و رادیو ته دې زنګ ووهي مننه
السلام علیکم زما نوم محمد ګل دی زه د بلوچستان د کوټې خبرې کوم زما یو ورور دی تقریبا دا دوه کاله کېږي نظره کړی او نوم یې رحمت ګل دی دی سیان هلک دی هر چا سره که معلومات دي ما سره دې به دا شماره تماس ونیسي 0 0 0 3 1 3 0 8 8 9 9 6 5 1 شماره یو پلا بیا تکرار کوم 0 3 1 0 8 8 9 9 6 5 1
سلام علیکم زابل ستار زابل دولت څخه یو پیغام درکړم دوه نفر د زابل دولت څخه د سوجان زامن دي 14 کاله عمر لري چې هغه د کور څخه نادرکه شوي دي د افغانستان د ټول ولس څخه دغه هیله لرو چې دوله زیاره سره دي کې د افغانستان د ټول ولس دا هیله لرو چې په هر ځای کې و هغه شمارې ته چې 0 2 2 0 0 2 2 2 نه په دې شمارې ته زنګ ووهي 0 2 5 9 5 9
السلام علیکم زنه مت الله يم دن راهر ما یو ورور دی په پاکستان کې په خبر تو راځي دا او لاس سره عمر لري او ظاهر لاینوم دی په چا ته معلومات دی په پاکستان کې افغانستان کې نو ما ته په دې کې څه را لیکلو دي چې پر اتاویا ترنوی اته انجنوی نوی فور دی سره وي دا د نمبر وایي چې پر اتاویا ترنوی اته انجنوی نوی
بلی السلام علیکم زه شهر احمد کندهار څخه خبره کوم زما پلار د اته میاشت کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی هر مسلمان ورور ته کې پاتې یې یا معلومات یې نشانې یې غوږونه یې سترې دي عصابي تکلیف لري په پښه معیوبه دی د ټلیفون شمېره 0 8 2 2 2 6 5 1 یو ځل بیا 0 8 2 2 2 6 5 1 نو زما د ګران او اوریدونکو څخه په ډېر درنښت هیله کوم چې معلومات چاته نه یې او ناکې زنګونه دي یو مسلمان ته نه یوازې ما ته نه هر مسلمان ته وسلام په احترام
السلام علیکم زه ظفر الله خوشحال ترین د بلوچستان د پښین کلي ډف خاندي د امان څخه خبره کوم نموز ولا د ازادي روډو سکنانم ډېر زیات خوشحاله یو خو بیا هم د تل په څېر بیا هم چې هغه ریکارډوم زما د ترورېز دوی نیمېږي چې نیمې د ورور نیم چې دی لالی دی د ده نم دا دوی نیمېږي نو دا 15 کاله 40 کاله کېږي چې ورک دي والله بس مور پلار یې په دغه ارمانو کې مړه شلو نو ورونه وخوندله په دغه ارمان کې چې رابه شي نو که بیا هم دی زما اواز اوري ځکه چې ازادي روډو ډېره دنیا اوري نو که دی زما اواز اوري دا دو دی خامخا به دا شمېره ماته ټلیفون وکړي شمېره ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0 یعنی 0 3 1 0 بیا 8 0 1 8 9 0 بس د ازادي رډو زنده باد پیغام د مشربې په لټه ازادي رډو زنده باد مننه
سلام علیکم زه د کندهار ولایت پنجوي دول سوالیم ما ورور دی دوه کال کې تورک شوې دی نه درک دی د انتخاباته یې نه درک دی هر ځای کې یا زمرږه غوري یا زنګراوي هر ځای کې یا په داش نه زنګ راوي 0 3 0 3 او 0 نیوی دوهم شماره 0 5 0 10 په پای کې اتاچه.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ځان نیولی دی وروره. اول سلامونه وایم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته، ټولو ته زما سلام دې ورسېږي. دوهم، د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ اتمیژان غولی دی، زما یو زوی ورک دی. دا تقریبا اووه میاشتې اته میاشتې کېږي نادرغه د کوره څخه د انارګل په نامه دی. برادره، که دغه ما ته دغه پیغام نشر کوي په ازادۍ راډیو کې، مننه به یې. وسلام.
کندهار ولایت د بولدک ولسوالۍ، زما یو انډیوال دی چې د کندهار ولایت د ارغسان د ولسوالۍ د شنه نري د سیمې اوسېدونکی دی. نوم یې اسم پلار دی، د پلار نوم یې مادر خان دی. دوی د نوم څخه تقریبا شپږ کاله مخکې ورک شوی دی. هر مسلمان ته د ده مبارکي معلومات وي. د مسلمانۍ له مخې دین مشترک ته دې شمېره علي کونیسي، صفر یو اویا سل شپږ اتیا څلور اتیا. یو ځل یې بیا تکراروم، صفر یو اویا سل شپږ اتیا څلور اتیا. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. وسلام.
زکریا عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان میری تقریبا دوه ویس کاله کېږي چې له کوره نادرکه تر ایتم ده، د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د فرلیز د جموزو اوسېدونکی ده. نو که هر مسلمان ورور ته د جمعه خان په هکله معلومات وي، کوچنې بچیان یې پاته دي، ښځه یې پاته ده، ورونه او قربان یې پاته دي، دوه ویس کاله کېږي له کوره نادرک. نو د کار مسلمان ورور ته د جمعه خان په هکله معلومات وي، لطفاً دې و د شمېرې ته زنګ ووهي. صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. تکراروم، صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه. وسلام، ستاسې کشر ورور کاري عبدالسلام مظلوم یار، ولایت زابل، ولسوالۍ د ایچوپان. وسلام.
زه ګلالۍ د جنګل پیرالزي سره ټلیفون کوم. زما یو ورور دی، فارسي نوم یې نور احمد دی، په غني مشهوره دی. د پلار نوم یې ګل محمد دی. دا اووه کاله کېږي د کوره وتلی دی، نادرکه دی، هېڅ حال احوال یې نشته. که چېرې دی زما غږ اوري یا بل چا ته معلومات وي، یا په کوم جیل کې یا محبس کې زندان کې دی بنجي، زموږ سره دې په دې لمبر رابطه ونیسي. صفر صفر دوه نوي درې سوه اته اته دوه پنځه دوه پنځه نه دوه پر دې لمبر کې زما سره رابطه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم زیالحق محمد ابراهیم دی، د کندهار ولایت د کنجوایي ولسوالۍ د زلخان د کلي څخه مې تماس نیولی دی. زما یو ورور دی شیخالحق نومېږه. د څلورم کال چې د کوره څنه درکه سوه دی، نه د مړې درکه او نه د ژوند او نه د ژوند درکه. که هر څه کاله معلومات لري، هغوی خپله دا اعلان اوري. تقریبا شری نور کول کېږي د ټلیفون پر دغه شپېرو کې زموږ سره تماس ونیسي. که دوی خپله دا اعلان اوري، هر څه کاله معلومات لري. صفر اووه سوه دوه نوي اووه پنځه اتلس. د ټلیفون شپېره یو ځل یې بیا صفر اووه سوه دوه نوي اووه پنځه اتلس. د ټلیفون بله شمېره ده صفر اویا اووه اتیا اووه لس اووه سوه اووه ویشت.
زه احمد افغان د زابل ولایت ستاسو سره د ټلیفون پر سر کوم. ما یو د ماما زوی ورک ده، بلادي نومېږي. هر چا ته چې پته وي په دغه شمېرې دې ورته معلومات راکړي. صفر اووه سوه نهه سوه اته اتیا شپږ سوه درې څلوېښت. د شمېرې تکرار، صفر اووه سوه نهه سوه اته اتیا شپږ سوه درې څلوېښت. یو جان مننه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزایی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونې لري.